درنو افریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې دی د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. ترکی رسنۍ وایي په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې له خنډ سره مخامخ شوې دي. د دغو رسنیو د راپورونو له مخې دواړه خواوې یو بل په خبرو کې د خنډ له کبله ملامتوي، خو د دواړو خواوو پلاوی لا هم په استانبول کې دي او لا هم تمه شته چې خبرو ته دوام ورکړي. چارواکو مخکې ویلي وو چې دا خبرې درې ورځې دوام کوي. طالبانو ویلي چې دوی تر وسې وسې هڅه وکړه چې اختلافونو ته حل لاره ومومي، خو د دوی په وینا پاکستان ستانی لوري د دوی پچیر نیت نه درلود. لبل خو د پاکستان امنیتي سرچینو د خپل هیواد رسنیو ته ویلي چې طالبانو د پاکستان اصلي غوښتنه چې د افغانستان له خاورې دي د پاکستان پر ضد کار نه اخیستل کیږي نه منلې. ملګری ملتونه وایي د روان کال په جولای کې یوازې په درې ورځو کې په کابل کې د طالبانو حکومت د حجاب د نه مراعتولو په تور لسګونه ښځې او نجونې نیولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په یوه راپور کې چې نن سه شنبه یې خپور کړی، له جولای څخه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړلی دی. په راپور کې راغلي په جولای میاشت کې د 1400 کلونو ترمنځ تر شپېتو زیاتې ښځې او نجونې نیول شوې وې چې په خبره یې له څو ساعتونو نیولې تر یوې شپې پورې د طالبانو په بند کې تېرې کړې دي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ وایي په پکتیکا ولایت کې به نن هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین دوام وکړي. د بنسټ نن سه شنبې پر خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي چې د پولیو کمپاین به چې پرون دوشنبه پیل شوی نن هم د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې دوام وکړي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ له خلکو غوښتي چې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د ختمېدو لپاره خپل ټول تر 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي. د ترکیې په لویدیځ کې تیر ماښام تر زورورې زلزلې وروسته نن سه شنبې سهار په سیمه کې بیا د زلزلې څو ټکانونه احساس شوي دي. د ترکیې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د تیر ماښام د زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.1 او نن هم سیمه څو ټکانونو ولړزوله چې د یوه شدت یې 4.6 درجې وو. د دې زلزلې مرکز د ترکیې په لویدیځ بالکسیر کې د سیندرګي سیمه وه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي کیف چمتو دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیا او بیلاروس څخه پرته بل هر ځای د سولې په خبرو کې ګډون وکوي، خو اوکراینی ځواکونه شاته هیڅ ګام نه اخلي چې د خپلې خاورې یوه برخه روسیې ته پرېږدي. زیلینسکی په خپلو څرګندونو کې چې نن سه شنبې خپرې شوې له امریکایي قانون جوړونکو څخه غوښتي چې پر روسیې سخت بندیزونه ولګوي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا چهارشنبه په لومړۍ یوورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې په کوربهتوب په هراري کې دواړه لوبډلې 3-5 اوره سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو یوه ټیسټ لوبه هم وکړه چې زیمبابوې په لوی توپیر وګټله. له بلې خوا نن سه شنبه د بنګلادیش تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته د ډي ایل ایس پر اساس په 5 منډو ماته ورکړه. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې به واورې. په استانبول کې د طالبانو او پاکستان خبرې له خنډ سره مخامخ شوې. د طالبانو حکومت او ایران د سرحدي همکاري په پراختیا سلا وکړه. د ملګرو ملتونو په مرسته په خوست کې څو پروژې جوړې شوې.
وی ته الحمدلله د پروژې پر اتک سره میشه لکه په کاروبار کې داخل شوې، کاروبار شروع کړو.
د ترکیې د کډوالو اداروي په دغه هیواد کې تر 10,000 ډیر افغانان بندیان دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستانی پلاوو ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې لا هم د کومې هوکړې راپور نه دی ورکول شوی. یو شمیر پاکستانی او د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو په خبرو کې د دواړو لوریو د پلاویو په حواله یو بل په نه همغږي تورن کړی دی. د افغانستان ملي رادیو تلویزیون په یو بیان کې ویلي چې طالب پلاوی د رغند خبرو چې نتیجه ولري هر ډول هڅه کړي، خو داسې ښکاري چې پاکستانی پلاوی له خبرو د وتلو هڅه کوي. پاکستانی رسنوی بیا د دې هواد د پلاوی له قوله طالبان په نه همکاري تورن کړی او ادعا کړی چې طالب پلاوی څو ځلې خپل دریز بدل کړي او له همدې عمله اوس مهال خبري اترې په ټپه ولاړې دي. د دې موضوع جزئیات واپري.
د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستانی پلاویو د خبرو نن څلورمه ورځ ده، خو لا هم د کومې هوکړې په اړه خبر نه دی ورکول شوی. خو یو شمېر پاکستانی او د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو د پلاویو ترمنځ د اختلافاتو راپورونه ورکړي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې چې نن سه شنبه د اکتوبر په 28مه یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړې ادعا کړې چې طالب پلاوی درغنده او پایله لرونکو خبرو اترو د ترسره کولو هر ډول هڅه کړې، خو په ټکو یې داسې ښکاري چې پاکستان پلاوی له خبرو د وتلو هڅه کوي. په بیان کې دا ادعا هم شوې چې د پاکستان په پوز کې ځینې کړې د مذاکراتو د پروسې مخه نیسي. وړاندې راغلي چې طالبانو د خبرو اترو او واقعیت پاللو پالیسي ساتلې، خو اسلام آباد ته ویلي دا نشي کولای چې د پاکستان امنیت وساتي او نه هم د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی استازیتوب کولای شي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون دا هم ویلي چې د پاکستان نامنی دغه هیواد کورنۍ مسله ده او باید اسلام آباد یې په خپل حل کړي او چې پاکستان باید متوازنې منطقي او معقولې غوښتنې وړاندې کړي. که څه هم په دې بیان کې د پاکستانی پلاویو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو پرون د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې و چې پاکستان د ټي ټي پی او بلوڅ ازادي غوښتونکو په وړاندې د طالبانو د عملیاتو غوښتنه کوي او دا هم غواړي چې طالبان دې په دې ډلو د ترهګرو ټاپه ولګوي او مشران دې لاس تړلي اسلام آباد ته وسپاري. پاکستانی رسنیو بیا د دې هیواد د پلاوی له قوله طالبان په نه همکاري تورن کړي او ادعا کړي چې طالب پلاوی څو ځلې خپل دریز بدل کړي چې له همدې عمله اوس مهال خبرې اترې په ټاپه ولاړې دي. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ دغه هیواد د پلاوی په حواله راپور ورکړی چې طالب پلاوی د خبرو په جریان کې کابل سره اړیکې نیسي او خپلې خبرې بدلوي. جیو نیوز په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې په دریمه ورځ خبرو اترو 13 ساعت دوام وکړ، خو کومه پایله ترلاسه نه شوه. په راپور کې د پلاوی په حواله دا ادعا هم شوی چې د خبرو په پیل کې طالب پلاوی په افغانستان کې د ټي ټي پی موجودیت تایید کړ او د پاکستان له غوښتنو سره موافقه وکړه، خو د سرچینې د ادعا له مخې له کابل سره تر خبرو کولو وروسته هر څه رد کړل. د پاکستان دولتي اژانس آی پی پی په یو راپور کې ویلي چې پاکستانی پلاوی کابل ته خپل وروستي دریز وړاندې کړي او طالب پلاوی ته ویلي چې د ترهګرو ملاتړ دوی ته د منلو نه دی او باید دغه ملاتړ د پای ته رسولو لپاره ځانګړي ګامونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې چې پرون د اکتوبر په 28مه د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړی و چې په دوهم پړاو مذاکراتو کې په ډیری موارد هوکړه شوی او ټاکل شوی چې په څو نورو محدودو موضوعاتو د نن ورځې تر پایه هوکړه وشي. په خبر کې راغلی چې د درې ورځې د مذاکراتو په پایله کې به د اوربند غزیدو د لارو د بیرته پرانیستو د بندیانو د خوشی کولو د راتلونکو ناسي د وخت او ځای او ځینو نورو موضوعاتو په اړه یو غټه اعلامیه هم خبره شوه، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه ویلي. د استانبول ناسه د رواني اکتوبر په 15مه پیل شوی او ویل کېدل چې درې ورځې به دوام وکړي. دا د دوه د ناسه دوام دی. د دوه ناسه د اکتوبر په 19مه شوی و. په هغه ناسه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د دفاع وزیرانو په مشرۍ پلاوی برخه اخیستې و چې پکې په سملاسي اوربان او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو سلا وشوه. په دوهم دور مذاکراتو کې بیا د طالب پلاوی مشري حاجي نجیب کوي چې مخکې د استخباراتو ریاست اداري مرستیالو. په دې پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سیاسي کمیسون یو غړی انس حقانی، د بهرنیو چارو وزارت لومړی سیاسي رئیس نور احمد نور، د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس نور رحمان نصرت او د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخی شامل دي. د غراز یو شمیر پاکستانی خبريالانو د سرچینو له قوله ویلي چې د پاکستان لاړخه په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسول د پوز عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت استازي ګډون لري. دا وروسته له هغې ده چې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 11مه په یو اعلامیه کې وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقص کړی او په پکتیکا کې په ملکي کسانو هوایي بریدونه کړي. له دې وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ په وقفه ډول سخت نښتې وشوې چې طالبانو ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړ او دواړو لورو ته پکې د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم وشوې. په دې نښتو کې لسګونه ولسي وګړو ته هم د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه ورکول شول. دغه راز د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې نن د اکتوبر 28مه د 13مې ورځې لپاره لا هم تړلې دي چې لاملې سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو د سرحدي همکاري په پراختیا خبري کړي دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال او د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر پرون په کابل کې په یو غونډه کې د سرحدي همکاري د پراختیا او د خپلو ګډو پولو د ښه مدیریت لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل واوري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي پر موضوع د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره هم مهاله او داسې مهال چې دواړو خواوو په ترکیه کې د دې مسلې په اړه درې ورځنۍ خبرې پیل کړي دي. د طالبانو حکومت او ایران هڅه کوي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی او د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر نورالله نوري پرون دوشنبه په کابل کې په یوه ګډه غونډه کې د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت پر خپل ایکس پانل لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سرحدي موضوعاتو د حل لپاره په لوړه کچه منظمې غونډې وکړي او د ایران او افغانستان پوله د دوستۍ او ورورګلوۍ پوله وبلله. په دې غونډه کې د ګډې پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتګ د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې په جدي مبارزه هم ټینګار وشو. د ایران د سفارت په وینا په دې خبرو کې پریکړه وشوه چې د سرحدي نښو د بیا رغونې او نصبولو پروژه چې له اوو کلونو راهیسې دورول شوې وه بیرته پیل شي. په کابل کې د ایران د سفارت د معلوماتو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر د یکشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. په عین حال کې په کابل کې د ایران سفیر علي رضا بیکدلی د ایران شارارا رسنۍ سره په یو مرکه کې چې درې ورځې مخکې خبره شوه ویلي دي چې ایران غواړي ځینې هغه توکي چې پخوا یې له نورو هیوادونو څخه وارد کړي وو له افغانستان څخه وارد کړي. مخکې له دې د ایران د صنعت قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک د سپتمبر په 18مه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د سوداګرۍ د پراختیا او د ګمرکي او سرحدي خندونو د لری کولو په اړه خبرې کړې وې. د ایراني چارواکي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالغنی برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس له 3 میلیارد ډالر اوښتې ده. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د یکشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانه خبر ورکړ چې د دې وزارت د امنیتي چارو لوړ پوړی مرستیال محمد ابراهیم صدر د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په څلرمه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. که څه هم ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو له دوی سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماتیک اړیکې پالي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د سرحدي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د مبارزې پر سر اختلافات زیات شوي چې د درنو نښتو لامل شول او د اوربند له ټینګېدو وروسته د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ په استانبول کې درې ورځنۍ خبرې ترسره شوې دي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د اوربند له ټینګېدو سره سره له 1400 راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د افغانستان سره ټولې لارې به تر هغه وخته تړلې پاتې وي چې امنیتي اندېښنې حل شوې نه وي. مخکې له دې د افغانستان د سوداګرۍ یوه لویه برخه په ځانګړي ډول د اړینو توکو واردات او د کرنیزو محصولاتو صادرات له پاکستان سره له ترانزیتي لارو کېدل. افغان سوداګر وایي چې د محدودیتونو دوی ته زیانونه اړولي او بازارونه یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو خو اوس یو ځل د امریکا او جاپان د موافقې په اړه یو راپور لرو. امریکا او جاپان موافقه کړې چې په خپل منځ کې اقتصادي اړیکې پراخې کړي او د نادره طبیعي منرالونو لپاره به پر چین اتکا کم کړي. دا موافقه له توکیو څخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د کتنې په ترڅ کې شوې ده. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره نوریا ستوري را سره ده. له دې واورو.
بلې څرمن صاحب، مننه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ټوکیو څخه د کتنې په ترڅ کې د جاپان د لومړی ښځینه صدر اعظم سانایا تاکایچی ستاینه وکړه، او په داسې حال کې چې د هغې د پوځي وړتیاو د زیاتېدو د ژمنې هرکلی وکړ چې دواړو لورو د سوداګرۍ او نادره طبیعي منرالونو قراردادونه لاسلیک کړل. تاکایچی چې یوه اونۍ مخکې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، د جاپان د پخواني صدر اعظم شینزو ابه چې په 2022 کال کې ووژل شو د لارې امپایروا ده. ابه د ترامپ نږدې متحد او د ګولف د لوبې ملګری و. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویټ وویل د جاپان صدر اعظم همدارنګه ژمنه وکړه چې ترامپ د نوبل د سولې جایزې ته ونوموي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې دواړو هیوادونو د هغو پروژو لیست خپور کړی چې جاپانی شرکتونو ته په متحدو ایالاتونو کې د انرژي، مصنوعي ذهانت او نادره طبیعي منرالونو په برخه کې تر 400 میلیارد ډالر پورې د پانګونې زمینه برابروي. توکیو د روان کال په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې د ترامپ لخوا پر وارداتي توکو د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي له مجازاتو د خلاصون لپاره د یوې معاملې په توګه د 5.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې پور او ستراتیژیک ضمانت امتیاز متحدو ایالاتونو ته ورکوي. دغه موارد ښایي ترامپ له هغې غوښتنې په شکل چې توکیو د چین د تهاجمي دریځ په وړاندې د خپل امنیت لپاره ډیر لګښت ځانګړی کړي. میرمن تاکایچی ژمنه کړې چې د دفاعي لګښتونو د ګړندیو پلانونو لپاره به د کورنیو ناخالصو تولیداتو کچه تر 2% پورې ورسوي. ترامپ چې د توکیو په اکاساکا مڼۍ کې له خپلو سیالانو سره د خبرو د میز تر شا ناستو، میرمن تاکایچی ته وویل هغه پوه چې زه یې له شینزو او نورو څخه لرم، تاسو به یوه له لویو صدراعظمانو څخه شئ. ترامپ زیاته کړه چې د جاپان د لومړۍ ښځینه صدر اعظم کیدل یوه لویه خبره وه. ترامپ د چهارشنبه په ورځ جنوبي کوریا ته سفر وکړي، چیرې چې نوموړی به د دې هیواد له ولسمشر لی جای میونګ سره وګوري، او د پنجشنبه په ورځ به د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره کتنه ترسره کړي.
له خبرونو ور اخوا
د ترکیې د کډوالو ادارې په دې هیواد کې له 10,000 د زیاتو بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقیف کولو راپور ورکړی دی. د ادارې ویلي د روان کال له پیله د اکتوبر تر 14 په ټول هیواد کې تر 122,000 ډیر غیر قانوني کډوال توقیف شوي چې لویه برخه یې د افغانانو ده. په ورته وخت کې په ترکیه کې یو شمېر نیول شوي افغان کډوال او هغه چې افغانستان ته بیرته استول شوي وایي دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ترکیه کې میشته یو افغان کډواله چې شاوخوا 10 ورځې وړاندې د تره زوی د ترکیې د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته زندانی شوی او اوس مهال د کډوالو په کمپ کې بندي دی. دغه میرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تره زوی په قاچاقي لارو تر ترکیې ځان رسولی و. په همدې حال کې اوس میر افغانان چې د ترکیې پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته جبري ډیپورټ شوي د کډوالو په کمپ کې د توقیف او سختیو کیسې لري. د محب الله په نوم د ننګرهار یو اوسیدونکی چې تازه له ترکیې ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل،
تازه 15 ورځې کېږي را ډیپورټ شوم او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ، یو میاشت کیمپ کې او اوس اقتصادي مشکلات سره مخ یم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پیله د اکتوبر تر 14 پورې له 10,000 ډیر بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. د دې ادارې ویلي چې په ټوله کې په دې موده کې په ټوله ترکیه کې 122,000 غیر قانوني کډوال نیول شوي چې ډیره برخه یې افغانان دي. دغه ادارې چې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي په نیول شویو کسانو کې نور یې د ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان او یمن ادبا دي. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې دا نیول د حکومت له لوري ترکیې ته د غیر قانوني ننوتلو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي د پراخه پالیسۍ برخه ده چې د دې هیواد په ټولو ښارونو کې پلي کیږي. په ترکیه کې د افغانانو د نیول خبرونه په داسې حال کې خبرېږي چې تازه د ترکیې ساحلي ساتونکو ویلي د 14 غیر قانوني کډوالو او قاچاقونکو جسدونه یې موندلي. د دغه کسانو کشتۍ د جمعې پورس په سین کې ډوبه شوه. د ترکیې ساحلي ګارد ویلي چې لدی پیښې دوه کسان ژوندي ژغورل شوي. یو ژغورل شوی کس چې افغان دی ژغورونکي ډلې ته ویلي چې د دوی کښتۍ په اوبو کې له لس دقیقې مزل وروسته ډوبه شوه او د اړ و چې تر ساحل پورې شپږ ساعته لامبو ووهي. دا پیښه د ترکیې او یونان ترمنځ د لنډې خو خطرناکې سمندري لارې په اوږدو کې د مرګونې لړۍ وروستۍ ده، کومه لار چې د اروپایي ټولنې دروازه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د روان کال پیل رئیس نږدې 1400 کډوالو د مدیتراني سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو په هدف مړه شوي. ترکیه چې په 2014 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له اروپایي ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ، اوس مهال د 2.5 میلیونه کډوالو قربتوب کوي چې ډیری سوریایي وګړي او افغانان دي. په ترکیه کې په روسیو کې په داسې حال کې د افغانانو د نیولو پیښې زیاتې شوې چې په روسیو میاشتو کې ایران او پاکستان هم د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې وخت ترلاسه کولو وروسته ګڼ افغانان د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکاری، امنیتي او سیاسي ستونزو او پر نجونو د زده کړو د دروازو د بندولو له امله دغه هیوادونو ته کډوال شوي، خو اوس مهال له دې هیوادونو نه هم د جبري ډیپورټ له ګواښونو سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دال کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د خوست ولایت په موساخیل، ګربز او شمل کې د یو شمیر استنادي دیوالونو، سربندونو او د اوبو د کانالونو د جوړېدو پروژې او خلکو ته د بیلابیلو کسبونو او حرفو د زده کړو پروګرامونه پیل شوي دي. دا پروژې چې د ملګرو ملتو د خوړو د نړیوال پروګرام او همداراز د خوړو او کرنې ادارې لخوا د نږدې یو میلیون ډالرو په ارزښت پلي کیږي، له څلورو میاشتو بیا تر یو کال پورې وخت نیسي. مسئولان وایي چې په دې پروژو کې به تر یو نیم زر پورې کسانو ته لنډمهاله کاري فرصتونه هم برابر شي. نورحال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال خوراکي پروګرام همدارنګه د خوړو او کرنې ادارې لخوا د شاوخوا یو میلیون ډالرو په ارزښت د خوست په موساخیلو، ګربزو او شمال کې د اوبو لګولو، استنادي دیوالونو، حرفوي زده کړو او خلکو لپاره په نورو اړتیا وړ برخو کې د ګڼو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. مسؤولین وویل د دې پروژو بنسټیزه موخه د یادو سیمو اوسیدونکو ته لنډمهاله کارموندنه او تر څنګ خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو رامنځته سکی دل دی. د خوست د ګربز اوسیدون کې رفیع الله مشال رادیو ته وویل
خو الحمدلله د پروژې پر اتک سره میج لکه په کاروبار کې داخل شو، کاروبار شروع کړو نو ملای په اواز سر کې میج لاوی او خصوصا میج د پروژې څخه دا نه راهله کې چې داسې د ډول پروژې در ډول کوی نه مشته بربار کې چې هغه ځوانون چې اس په کلی کې په کاروبار د دې په قربني بوخت وسطي
د دې پروژو په لیکي دوله لپاره نړیوال خوراکي پروګرام ول کډر ویزر ډالر او بیا د خړو او کرنې ادارې نګدې دوله کډر زره ډالر ورکړي دي. سره لدې چې د مسؤلینو په خبره د خوست شاوخوا زر سیمې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ځایونه لري، خو بیا یې هم د ځمکو ډېره برخه اوبه نه لري او شنډې پاتې شوې دي. د خوست د شمال اوسیدونکي انجینر ګلبادشاه وویل
خوست کې سیلابي اوبه ډېرې ګټورې اوبه دي. خوست خلکو د مځکو د حاصلخیزۍ دپوره دا اوبه چې ځان سره خاټي او دا د غرونو کې چې د ځنګلات کومې پخې وچې شوې دي هغه په عضوي موادو بدل شوی دی او عضوي مواد به ځون سره رول دی. مونږ خبرې پوره حیاتی اهمیت لرلو په داسې حال کې چې مونږ دی واسنه لرلو چې دا وبو خپل مزکو ته راهنمایي کو زکه شګو باندې بو هغه به یوړلو.
د خصوص دن کې په ګربزو، موساخیل او شمال کې پر پیلیدونکو پروژو خوخي سرګندوي خوای دا کارونه د دې ځای د اوسیدونکو د اړتیاو په پرتله لګ دی او اړوند ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه د خپل مرستې ډیری کی. د ګربز یو بل اوسیدونکو ماهر دین ول
نه را د سیده غدوالین نه د غډنګي غشتنه بار بار میجو نه کی چې مشته د نه را دغس د
فرهنګي جوړ کو چې خلک په کور بوخت شي او دلته دغه مزکوا وسوتلای شي.
په ورته مهال ځای مسؤلین د خلکو د ژوند په اقتصادي ټولنیز روغتیاي او نورو برخو کې اړتیاوي مني اوایي دوی شته ستونزې او اړتیاوي په دوامداره توګه اړوند ادارو سره شریکي کړي دي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
د 1415 کال دپاره الحمدلله مونږ وسنه په پلان نه لګیا یو د واش په برخه کې بیا راغونې کوم کورونه شي دي په برخه کې مو انشاءالله د مرکز سره او خارجي او داخلي انجوګانو سره مجلسونه کړي دي. انشاءالله د ولس څومره ضرورتونه چې مونږ ریاست پورې اړه لري انشاءالله مونږ هغې کورونو ته آماده یو چې دا څرکان ته انکشافي کورونه ولس ته وکړو.
د ملګرو ملتونو ځینې نړیوال بنسټونه داسې مهال د خوست په موساخیل او ګربزو کې یو شمېر رغنیزي او د لومړنیو اړتیاو پروژې پیلوي چې تیر کلونه د خوست په مرکز همدارنګه د سپیری او ترزیو علي شیر په سرحدي ولسوالیو او په تعقیب نادر شاکور کې هم ځینې ورته پروژې پلې کړې وې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان په لویدیز په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه شولې ده. د سازمان ویلي چې پرلپسې وچکالیو د کرنې سکتور ویجاړ کړی او د کډوالو پراخېستنې ده دا بحران لا پسې ژور کړی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناروی د کډوالو شورا NRC د افغانستان په لویدیز په ځنګلي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي پرلپسې وچکالۍ د کرنې سکتور له منځه وړی او بیکاري او فقر زیات کړی. NRC پرون شنبه د اکتوبر په 15مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې خبرداري ورکړه چې د کډوالو د تنیدو مخ په زیاتېدونکو شمیر دغه بحران لا پسې ژور کړي. یادې شورا ویلي د نړیوالو مرستو کمیدو د دې سازمان د ملاتړ د چمتو کولو وړتیا محدوده کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د ملاتړ لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې مهمې دي. په همدې حال کې د بادغیس ولایت د سنګي آتش ولسوالۍ یو بزګر زلمی نن یک شنبه د اکتوبر 26مه ازادي راډیو ته وویل
ترې چند سال اخیرم
کې دی وایي په دې وروستیو څو کلونو کې له سخت وچکالۍ سره مخ یو یا شدید طوفانونه راځي او زموږ کروندې لمنځه وړي. په دې تیرو دوو کلونو کې باور وکړي چې هر څه کرم بیرته لګښت هم نشم ترلاسه کولای. هغه خواري خو اسیا بس دغه ستونزو واقعا د بزګرانو ژوند له سختۍ سره مخ کړي.
انمي هم ساله متضرر شوه استم.
د همدې ولایت د مقر ولسوالۍ یو بل بزګر زاهد الله احمدي هم ورته ستونزه بیان کړه.
همسال محصولات زراعتي ما
د وای سکل زموږ کرنیز محصولات تو سخت ضربه ولیده. وضعیت ډیر خراب دی. باور وکړئ زموږ ټول زحمتونه بې پایلې شو. هیڅ ګټه مو نه کړه. اوس هوا هم یخ ده او موږ بیکاره هم یو. نه مو حاصل وشو او نه لکه بلې خانه عاید په افغانستان کې د وچکالۍ ستونزې یوازې په بادغیس پورې اړوند نه ده بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بزګران له سختې وچکالۍ کړیږي. د غرض له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو پراخ استنیدنه په سیمه ییزو سرچینو یو بل فشار بلل کیږي. د لغمان اوسیدونکو سناګل چې تازه له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته ویل
د غربت د حکومت څنګه ته نشه روپی راکړې بیا مونږ کرایګانو کې ورک مونږ به د غږ څو پورته کې دي مونږه وا غږ به څو کاوري د کې کونډي تیمان د ځ خلک سی وړ وړ بچان یو کار روزګارم نشه کولای او چې دا څو کې کولای سم کار روزګار نه سي دي به صحیح حساب کوي.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکو چې تازه له ایران راستنه شوی او نه غوړي پر اپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته ویل
کاسه کومنګ نه کوي مونږ سره هیڅ امرسته نه کړی دلته کار هم نشته چې خاون ملر شي او هلته کار وکړي نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ ماشومان مې ناروغان دي ټول بدن باندې دانې راختلي خو موږ سره دومره وسنه چې ډاکټر ته یوسو
دکتور په واره
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سم لاستی مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د رواني اکتوبر په 28مه په راپور کې ویلي وو چې د تیرو 15 کلونو پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند لګواخ سره مخ کړي او د روان 2015 کال وچکالۍ تر ټولو شدیده وچکالۍ ثبت شوی. له دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداري ورکړی وو چې افغانستان اوس مهال له دریګونی بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس د 13 سپتمبر په 14مه ویلي وو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنېدنه د اقلیمي بدلون له امله رامنځته شوې وچکالۍ او د مرستندوی ادارو لپاره د مرستو نشتوالی او کمښت درې هغه اصلي ننګونې دي چې افغانان ورسره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یونیسیر د نوي شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي. نړیوالو سازمانونو ویلي له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنېدونکي افغانان داسې یو هیواد ته ځي